په مشاله دو په یو بل غړي کې د خپل قربا استرل مومن سلامونه مني وخت ورځي څلور بجې شوی په دې غړي کې بواري د پاکستان سپریم کورټ د یمل ته وزیر اعظم فرصت د دویم کیس ته پلاتنو هم امر کړي په کراچي کې د تشدد په بیلابیل پیښو کې اته کسان وژل شوي دي په بلوچستان کې لنن څخه د گورنر راج زد هړتال پیل شوی په روسي مای کې د روښانه مستقبل اونیز خبرونه هم لرو خو لومړی په امیر ساحل تور زو چې تاسو سره سات تازه خبرونه وړاندې کړي
لومړی د مشال رادیو خبري سرټکینن په بلوچستان کې د گورنر واکمنې ضد کاربندیز دی د پاکستان حکومت د عید میلاد النبی په مناسبت په لوی خارونو کې موبایل ټلیفون سرویس تړلې دی او په مصر کې د پاتون دویمه کلیز لمانځل کیږي بشپړ خبرونه نن په بلوچستان کې د جمعیت علماء اسلام او بلوچستان نېشنل ګوند لخوا د گورنر واکمنې ضد کاربندیز دی لدې سره ځنې نور سیاسي ګوندونه هم په هړتال کې شریک دي د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې سینیټر حافظ حمدالله وایي په دې صوبه کې د گورنر واکمنۍ عملی کول غیر آئینی کار وو
جمعیت علماء اسلام سره د بین پی عوامي او نور شریک دغه گورنر راج د خاتمی او د واپس اخستلو مطالبه د زرداري نه کوي ولی دا غیر جمهوری غیر آئینی اقدام دی
د سیاسي ګوندونو په وینا کې ولسمشر په صوبه کې ملکی حکومت بیرته فعال نه کړ نو د فبروري په لومړۍ نیټه به بیا احتجاج او کاربندیز وکړي په بلوچستان کې تر هغه وروسته د نواب اسلم رئیسانی حکومت رنګ کړل شو چې په دوو ځانمرګو حملو کې لسلو زیات هزارګان ووژل شول او دوی بیا تر دوه ورځو پورې مسلسل احتجاج وکړ د پاکستان حکومت نن د عید میلاد النبی په مناسبت د هیواد په 500 زیاتو خارونو کې د موبایل ټلیفون سرویس تړلې دی د وفاقي حکومت په وینا د اګامې د ترهګرۍ پیښو مخنیوي لپاره کړی دی د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک د ټلیفون خدماتو ورکوونکو ادارې پی ټی ای ته ویلي په لویو خارونو کې دی د سهار له اتو د شپې تر لسو بجو پورې موبایل ټلیفونونه وتړي د پاکستان په کراچۍ کې په بیلابیلو پیښو کې اته کسان وژل شوي او یو شمېر ژوبل دي پولیس وایي دا چاودنې تیر ماښام د کراچۍ ښار په مظفر آباد سیمه کې شوې دي په وژل شویو کې د پولیسو یو ځایي مشر او یو سرتیری هم شامل دي د دوی په خبره په دې پیښه کې د یو ایس ایچ او په ګډون 14 پولیسان ټپیان شوي دي هلته د ښار په بیلابیلو برخو کې د تاوتریخوالي پیښې هم شوي دي چې پکې څلور نور کسان وژل شوي دي په وژل شویو کې د عوامي نېشنل ګوند یو غړی هم شامل دی تیر کال په دې ښار کې په سیاسي او توکمیز تاوتریخوالي کې شاوخوا 2000 کسان وژل شوي ول د پاکستان سترې محکمې یا سپریم کورټ تیر ورځ د دې هیواد وزیر اعظم راجا پرویز اشرف پر ضد د دویمې دوسیه یا کیس پلټنو هم امر کړی دی په دې معاملې کې پر وزیر اعظم راجا پرویز اشرف تور دی چې د تیلو او ګیس تنظیم ادارې په خوانی مشر توقیر صادق یې ټاکلی وو او بیا یې له پاکستان په تښتیدو کې ورسره مرسته کړې وه پر توقیر صادق تور دی چې د شاوخوا 850 ملیون امریکایي ډالرو درغلي کړې ده پر اشرف تر دې مخکې تور و چې د کرایي بجلیګرونو په کار کې یې درغلي کړې وه هغه مهال نوموړی د اوبو او برښنا وزیر و لوړپوړي حکومتي چارواکي پر سپریم کورټ تور پورې کوي چې په سیاسي موخو لرونکو یو داسې کمپین کې ښکیل دی چې انتظامیه بدناموي پاکستان تر لنجمن امنیتی قانون لاندې بیل رسمي تورونو وسوه مشکوک کسان بندي ساتلې دي د دې ملک لوی څارنوال عرفان قادر تیر ورځ سپریم کورټ ته ویل دا مشکوک وسلوال په قبایلي سیمو کې نیول شوی دي چې پاکستانی پوځ یې پکې لکالونو راهیسې د یاغیانو پر ضد جنګیږي عرفان قادر ویلي دا مشکوک کسان به تر هغه وخته په پوځي بند کې وي چې د پوځ عملیات پای ته نه وي رسیدلي دا لومړی ځل دی چې د پاکستان چارواکي په دې اړه تفصیلات ورکوي چې دوی څومره وسلوال په قبایلي سیمو کې د ملکي واک زیاتونې په نوم تر قانون لاندې بندیان کړي دي د په پاکستان کې او نړۍ کې بشري حقوقو ډلې د دغه قانون ضد دي د بخښنې نړیوال ادارې امنیسټي انټرنیشنل د دسمبر په میاشت کې په یو راپورټ کې لدې قبله د دې قانون غندنه کړې وه چې دا له بشري حقوقو د سرغړونې له مسولیت یا ذمہواري خلاص چوکاټ ته لار برابروي د افغانستان په کاپیسا کې یو ځانمرګي حمله شوې چې پکې 15 کسان وژل شوي او 13 ژوبل دي د تګاب ولسوال عبدالقدوس ساپی په خبره دا پیښه نن سهار شاوخوا 2 بجې په بازار کې شوې ده پولیس وایي د ځانمرګي برید هدف د امریکایي سرتیرو سامان وړونکو کاروان و چې له بازار تیرېده دوی وایي خو د کاروان پر ځای ځان وژونکي یو کور په نخښه کړ چې لکه بلې د کور دیوالونه وران شول او پکې میشت کسان ووژل شول په افغانستان کې د نړیوال سولساتي ځواک یو ویاند ویلي په حمله کې د دوی سرتیرو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. وسلوالو طالبانو د پیښې پړه منلې ده. د افغان ولسمشر حامد کرزي ورور محمود کرزي ویلي په سیاسي ډګر کې د رول لوبول لپاره د امریکا وګړیتوب پریښی دی. محمود کرزي تېره ورځ مشال راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې دی به د 2014 زیږیز کال په ولسمشریزو ټاکنو کې برخه وانخلي.
یا دا صحیح نه ده، زه کاندید نه یم، اوس خو ما تصمیم نه دی نیولی او داسې نظر هم نه لرم چې پنځه کې ځان کاندید کړم. اما سیاسي کارونه یوازې خامخا د جمهوري چوکۍ نه ده. سیاست کولی شي سړی پارلمان کار وکړي، په سنا کې کار وکړي، په ولایتو کې کار وکړي. دې ته علاقه زه ډېر لرم. زه به ډېر خوشحاله یم چې مثلا که ولایت ما ته یو وخت راوسپارل شي زه یو نمونه ځین جوړ کړم.
و 50 کالن محمود کرزی یو شتمن سندکار دی چې په بانکداري، کان کیندنې او د جایداد په کاروبار کې دلچسپي لري. رسنۍ وایي دی په کابل بانک کې 1% ونډه لري. په دې بانک کې په 2011 زیږیز کال کې د لوی درغلې خبرونه راغلي ول، خو محمود کرزی انکاري دی چې ګواکې د په دې لړکې کوم غلط کار کړی و. تاسو له مشال راډیو خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت احمد عبدالله صالح الخزماری الزهراني د نړیوال ترهګر په توګه نومول دی. دا کس د ابو مریم الزهراني په نامه مشهور دی او د القاعده وسلوالي شبکې یو لوړ پوړی غړی دی. ابو مریم زهراني سعودي وګړی دی او نن په مصر کې د ولسی پاڅون دویم کالیز لمانځل کیږي. په دې ترڅ کې د حکومت مخالفین او پلویان غونډې کوي او تحریر څلور لارې ته هم راغونډ شوي دي. د خبرونو پای
اورونکو خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې په امیر ساحل وړاندې کول. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی شئ. په دې غړي کې به واوري چې پاکستان حکومت د عید الملاد النبی په موقع د ترګرې د پیښو د مخنیوي لپاره د هیواد په څباندې 50 ښارونو کې د موبایل سرویس بند کړی دی. د پریکړې ته عام ولس څنګه ګوري؟
څنګه په وګړو کې متلې وي پچې دي پسې باس پرې غوډ دي. دا واغه چې دا قادری په وخت کې سرویس بند و وسم بند دی لکه دینه څه مطلب.
په بلوچستان کې لنن څخه د گورنر راج زد هړتال پیل شوی.
دا خلک چې دی دا په یو بلټ په هغه باندې راغلي دي او دا چې ګورنمنت کوم اکشن کړی دی د گورنر راځغه دا به شکه د آئین خلاف ورزی ده.
او د نن ورځې په روښانه مستقبل اونیزه خبرونه کې به په کابل کې د امریکا یونیورسيټي په اړه معلومات درکوو. په دې یونیورسيټي کې د داخلي لپاره څه شرطونه دي؟
عموما کله چې وګړي داخله وو کې دغه یو د انګریزي امتحان موږ لرو چې ټیسټ اف انګلیش د فورین لانګویج یا ټوفل یا یو بل امتحان د آیلټس
بلوچستان کې د گورنر راج پر ضد جمعیت العلماء اسلام او بلوچستان نیشنل پارټی عوامي ډلې په ټوله صوبه کې د هړتال اعلان کړی دی. یاد ګوندونه وایي که په بلوچستان صوبه کې گورنر راج زر تر زر ختم نکړې شو نو د فروری په لومړۍ نیټه به په ټول بلوچستان کې په یاجام هړتال کوي. تفصیل خدای نور نصر راکوي.
په بلوچستان صوبه کې د گورنر راج تر لګولو وروسته د دې صوبې هغو سیاسي ګوندونو چې په بلوچستان کې د ګډ حکومت برخه و د گورنر راج پر ضد احتجاج پیل کړی. د جمعیت علما اسلام، فی، بلوچستان نېشنل ګوند، عوامي ډلې او د ځینو نورو سیاسي ګوندونو په ګډ اعلان هم نن یعنی د جمعې په ورځ په ټول بلوچستان کې د هړتال اعلان شوی او زیاتوي که یې ژر تر ژره گورنر راج بیرته ختم نه کړ او پخوانی حکومت یې بحال نه کړ نو د فبروري په لومړۍ نیټه به بیا هم په ټول بلوچستان کې په یجام هړتال کوي. د جمعیت علما اسلام فیډلې سینیټر حافظ حمدالله وایي په بلوچستان صوبه کې گورنر راج لګول غیر آئینی او غیر جمهوری قدم دی.
جمعیت علما اسلام سره د بین پی عوامي او نور شریک دغه گورنر راج د خاتمی او د واپس اخستلو مطالبه د زرداری نه کوي. ولی دا غیر جمهوری غیر آئینی اقدام دی. غیر جمهوری ولی دی ځکه د 2008 د انتخابات د ووټ په نتیجه کې یو پارلیمنت رالی حکومت جوړ شو بغیر څه وجه تا هغه حکومت ختم کی یا آزاد دا د عوامو پر هغه مینډیټ پر هغه ووټ باندې قاتلانه حمله ده.
له دې سره چې په دې احتجاج کې بلوچستان نېشنل ګوند عوامي ډله، جمعیت علما اسلام، بشر دوست کاروان هم شامل دي. هلته د پاکستان پیپلز ګوند پخوانی صوبایي وزیر علي مدد جتک هم له جمعیت علما اسلام فیډل سره په دې احتجاج کې اوږه په اوږه ولاړ دی. د جمعیت علما اسلام، بشر دوست کاروان او د یادی اسمبلی پخوانی غړی ډاکټر عبدالرازق هم له مشال سره په خبرو کې وویل د مرکزی حکومت دا ګام د آئین پر ضد دی چې اوس یې پر ضد احتجاج کول د دوی حق جوړیږي.
احتجاج چې دی دا د خلکو یو آئینی یو جمهوری حق دی. دا خلک چې دی دا په یو بیلټ په هغه باندې راغلي دي، په یو چور دروازه باندې نه دي راغلي. او دا چې ګورنمنټ کوم اکشن کړی دی د گورنر راج غا، دا به شکه د آئین خلاف ورزی ده، د دوه خلکو حق تلفي ده.
د یادولو وړ ده چې په بلوچستان صوبه کې تر هغه وروسته گورنر راج ولګید چې د علمدار سړک په غبرګو چاودنو کې د وجل سویو کسانو لمړیو سره یو کورنیو څلور ورځې احتجاج وکړ. او تر هغه وروسته د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د دې صوبې صوبایي حکومت ختم او پر ځای گورنر راج نافذ کړ. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټا.
دا مشال رادیو ده.
تاسو ته مشال ریو خبرونه ورېځو. اسلام آباد ته نن پاکستان حکومت د عيد ميلاد النبي په موخه د ترګري د پیښو د مخنیوي لپاره د هیواد په څباندې 50 خارونو کې د موبایل سرویس بند کړی دی. د پریکړتا عامول سرنګ ګوري د سراج زهید په ریپورت کې ورو.
وفاقی حکومت د عيد ميلاد النبي په موخه د ترګري د پیښو د مخنیوي لپاره د پاکستان د 50 نه زیاتو خارونو کې د موبایل فون سرویس بندې کړې دي چې پکې د کراچۍ، لاهور، پینډي، کوټه، پېښور او ډیر اسماعیل خان په شمول نور ځینې خارونه شامل دي. د داخلي چارو وفاقی وزیر رحمان ملک پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتارټي ته ویل دي چې په دې خارونو کې د سهار 8 بجو نه تر د شپې 10 بجو پورې دي موبایل فونونه بند وساتي. دې لړکي رحمان ملک رسنو سره خبرو کې صدا سي وویل،
موږ پاس جو اس کو ریکوست آئی تھی خیبر پختونخوا نے کہا ہے،
موږ ته چې کم درخواستونه راغلي وو په هغه کې خیبر پختونخوا ویلي دي چې د هغه رستو د بلوچستان داخله وزارت هم موږ ته د موبایل بندولو ویلي وو. نو دا رنگ درې صوبو موږ ته د عيد ميلاد النبي په موقع د ترهګرې د مخنیوي لپاره د موبایل فون سرویس بندولو ویلي وو. په کوم چې وفاقي حکومت عمل وکړو او د دینه با ضرور اولس ته سنه څه تکلیف وي، خو ملک کې امن او امان برقرار ساتل ډیر ضروری دي او دا هر څه موږ اولس د مالو سر د حفاظت لپاره کو.
د پاکستان اولس د حکومت په دې فیصله سوای کله چې د لړکی مشال ریډیو اسلام آباد کې د زینو کسانو سره خبرې وکړې نو هغوی کې یو تن صدا سي ویل،
زمانم د انور زما تعلق د خیبر ایجنسی سره دی، د دې حصے په دینشتان نقصان ډیر دی ځکه چې د علاقه او خلکو بیروزګاری ده.
د غرنګ یو بلتن جواد مشال ریډیو ته ویل پکار د چې د ترهګری د مخنیوي لپاره حکومت سبل لارا ولټوي.
ایرجی اول خدای خبر کوم چې مونږ د حکومت راوتی کنه موږ په دې اسلام آباد کې مزدوري کو مهنت کو، موږ کور سره اني ټایم رابطه کیو، لکه موږ ته ډیره غټه مسئله دي. حکومت د پکار دي چې کم اس کم موبایل نه بندي، د دې سبله طریقه سبل لار وګوري.
یو ځوان ګل محمد چې د درګي سره تعلق ساتي بیا مشال ریډیو ته صداسي وایي،
موږ وګړو کې متل دی پچی دی پسی باس پرې غو دي، دا واغه شي دی دا قدری په وخت کې سرویس بندو وسم بندي لکه دین سره مطلب.
دین محمد هم دی لړکی مشال ریډیو ته خپل فکر صداسي وړاندې کړو.
سرویس بندونه بنے مشتا ټولو خلکو ته پورا عوام ته تکلیف تا، نو مشتا هیڅ پته نه لګی کا واغه نه غټ چټ ایمرجنسی موږ وشي نو زوک مشتا کور تر اپنا یې ټلیفون کوي موږ ته هیڅ پته نه لګیږي.
د ذکر ولدا چې په دې موقع د کراچي سره سره ډیر اسماعیل خان کې هم د امنیت وزیټینګ ساتلو لپاره د موټر سایکل په خبرګ سورلې بندیز لګولې شوې دي. او د غرنګ اسلام آباد کې د 2000 نه زیات د سکیورټي اهلکاران د امنیت لپاره ځای په ځای کړی شوې دي. سراج زهیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
اردن کو د پاکستان تر ټولو لوی خار کراچی کې د زیارت یا پنځشنبه په ماخام دوا پر لپسې به می چاودنی شوې دي چې د پولیسو په ګډون یې یو شمېر ولسی کسانو ته مرجوب لاړه ولیدا. نا قانون ګرځول شوی ډلې تحریک طالبان پاکستان د دغه چاودنو پلان منلې ده. د دې ترڅنګ په دغه خار کې د تشدد په نور پیښو کې د عوامي نېشنل ګوند یو غړي په ګډون درې کسان وژل شوي دي. تفصیل ظفر کریمي راکوي.
د سیمې پولیس مشر علیم جعفری د پیخې په ځای کې رسنیو سره په خبرو کې وویل چې لومړنۍ پیخه د لانډي ټاون په مظفر آباد کالونۍ سیمه کې هغه وخت مخې ته راغله کله چې د خزلو په یو ډیری کې درنه چاودنه وشوه. د هغه په وینا کله چې د ژغورنې ادارې او امنیتي سرتیري د پیخې ځای ته ورسېدل نو دویمه چاودنه وشوه چې له امله یې د سیمې پولیس افیسر ډي ایس پي کمال خان، سب انسپکټر اکبر حسین او دوه لارویان وژل شوي دي.
پبلک کو بچانے کے لیے یہ زخمی ہوئے.
دی وائی ڈی ایس پی او نورو پولیسو تا مرگ جوبلا پا دا سی حال کے وختے چې دوی عام خلق د چاودنې د ځای څخه لری کول. که پولیسو داسې نوې کړی نو د دویمې چاودنې د ځای خوا ته به ډېر خلک راغلی وی او ممکن چې ولسی خلکو ته یې ډېره مرگ جوبلا اړولی وی. د بمونو د خونسا کولو ادارې یا بم ډسپوزل سکواډ چارواکي وایي په لومړنۍ چاودنه کې یو کیلوګرام او په دویمه چاودنه کې درې کیلوګرامه چاودیدونکي توکي کارول شوي وو او دواړه چاودنې د ریموټ کنټرول په ذریعه ترسره شوي دي. دی وایي دویمه چاودنه کې درې کیلوګرامه چاودیدونکي توکي کارول شوي دي او په دې کې وسپنیزې چرې هم استعمال شوي وې. دا په دې موخه کارول شوي چې چاودنه زیات تلفات رامنځته کړي. په پیښه کې جو بل کسان د کراچۍ جناح هسپتال ته رسول شوي چې د ډاکټرانو په وینا د ځینو جو بل کسانو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. یاد دی وی مظفر آباد کالونۍ په کراچۍ ښار کې د پښتنو ګڼ مېشته سیمه ده. څه موده مخکې د اوسنۍ پیښې د ځای سره نږدې د ګلشن بونیر په سیمه کې د پولیو ضد څاڅکو ورکوونکو په ټیمونو حملې شوې وې چې پکې د دغه کمپاین چلوونکي دوه ښځینه کارکوونکي وژل شوي او دوه نورې ژوبل شوي وي. ناقانونه ګرځول شوې ډلې تحریکي طالبان پاکستان د یادو دواړو چاودنو مسؤلیت منلی دی. د دې ترڅنګ په ښار کې د خوډب په روانو پیښو کې د سوراب ګوډ فرنټیر کالونۍ او ګلشن اقبال په سیمو کې درې نور کسان د نامعلومو وسلوالو د ډزو ښکار شوي دي. پولیس وای په وجل شو کسانو کې یو تن حاجی محمد خان د عوامي نېشنل ګوند د سوراب ګوډ د سیمې علاقایي عہدیدار وو او د هغه تعلق د مومندو ایجنسۍ سره وو. په کراچۍ ښار کې د بدامنۍ دا پیښې په داسې مهال رامنځته شوي چې سند حکومت د ربیع الاول یا لومړی خور د دولسمې په مناسبت د کراچۍ ښار په ګډون د سند په ټوله صوبه کې د سخت امنیت لپاره ځانګړي ګامونه اوچت کړي دي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
د قانون او انصاف لپاره په پاکستان کې د قانون او انصاف لپاره قائمه کمیټې قومي اسمبلی ته یو رپورټ وړاندې کړی دی چې پکې ویل شوی دی پاکستان کې د اقلیتونو لپاره د په قومي او صوبایي اسمبلیو کې سیټونه زیات کړل شي. د دغې رپورټ د قانوني حیثیت او د سیټونو زیاتوالو طریقه کار په اړه د اسلام آباد د خپل نمائنده ریاض مساخیل دا رپورټ اورو.
د قانون او انصاف د پاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټې د درويشتم آئینی بدلون لړکې خپل سفارشات یو ځای کړي دي چې پکې یې دا هم ویلي چې د ډېرې مودې راسې کم شمېره تپې غوښتنه کوي چې په قومي او صوبایي اسمبلو کې د دوی نمائندګي زیاته کړي شي. مشال ریډیو سره په دغه اړه خبرو کې د قائمه کمیټې یوې غړې میرمن فخرالنساء داسې وویل دا وایي چې دا رپورټ اسمبلی ته وړاندې شوی دی او په هغې ووټنګ هم وشو چې په کار ده د کم شمېره تپو د پاره سیټونه زیات شي. خو اصل خبره به د دې نه وروسته شروع کیږي ځکه چې د دې دپاره به آئینی بدلون راوستل وي نو چې دا بل مخې ته راشي او په هغې ووټنګ وشي نو هله به دا د آئین برخه جوړېږي. نو زه وایم چې حتمی فیصله به اسمبلی کوي ځکه چې آئین کې بدلون کول دي. پارلیمان کې د نمائندګۍ زیاتولو به څه طریقه کار وي په دې حکله چې کله مشال ریډیو د قانوني او آئینی چارو د کارپوه بیرستر باچانه تپوس وکړو نو د ویناوا
سو پر کې د سیټونو تعین دی مدا پر آئین کې دی کتا سو یا حکومت یا موجوده اسمبلی چې کم دی په دې کې ست دلی کول غواړي دا سیټونو زیاتول غواړي. نو هغه د پاره بدا دی چې آئین کې ټول کې ترمیم کول غواړي او آئین ترمیم د پاره ټو ترم میجارټي وسنګ چې د آئین د عام ترمیم د پاره هی د میجارټي باندې با دا سلسله به رواني.
بل طرف ته کم شمیره ته په سره تعلق لرونکو خلکو په دغه رپورت د خوشاله سرګندونه کړي دا او وایي چې د سره بعد دوی مسلو حواری کې مرسته تر لاسه شي. مشال ریډیو سره خبرو کې د مردان چرچ جنرل سیکرټری امانت مسیح صداسی وې
ڈسٹرکٹ سوابے اور دغه شان ڈسٹرکٹ مردان اور ڈسٹرکٹ چارسدہ اور ڈسٹرکٹ نوشہرا کم از کم دا ډیر غټه علاقہ دا لکه دا بم زم د پر ډیر خبرې یا چیرې جی مونتا دې چې په دو ڈسٹرکٹ باندې کم از کم یو ایم پی اے راکیا اور مې نه د خیر د مونتا یو کی دې تصور ڈسٹرکٹ باندې
د ذکر وردا چې دا وخت په کمی اسمبلی کې د کم شمیره ته په د پارا لس سټونه او ټولو صوبایي اسمبلی حملو کې دریش سیټونه دي چې پکې خیبر پختونخوا او بلوچستان کې درې درې، پنجاب کې اته او سندھ کې نه چوکې دي. خو د تجویز شوې اضافه تر مخه به دا سیټونه د درې درش نه سلور سلويخته ورسي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د ریاض موسی خیل رپورټ اورېدو. اوس یو بل رپورټ هم لرو. په پاکستان کې په دې وروستیو کې په ټولنه کې دغه هیواد د سترې محکمې په اړه یو عام تاثر دی چې دغه هیواد په سیاسي معاملو کې یې له حد نه وتلې مداخله پیل کړې. د دغه هیواد د سترې محکمې د دې نوي رول په اړه قانون پوهان څه نظر لري؟ راځئ چې زموږ د همکار مجید بابر په دې رپورټ کې ورو.
په پاکستان کې په دې وروستو کې د عدلیې او په خاصه توګه د ستر عدالت په اړه ویل کیږي چې دغه هیواد په سیاسي او انتظامی معاملو کې بې ځایه مداخلت شروع کړی دی چې له وجې دغه هیواد د ولس ریښتونې ستونزې شاته شوې دي. په اسلام آباد کې پخوانی وزیر قانون او موجوده سینیټر ایس ایم ظفر وایي چې د موجوده ستر عدالت د دغه هیواد د سیاسي معاملو په اړه د حد نه زیات فعالیت اوس د ټولنې یوه برخه په دې سوچ مجبوره کړې ده چې عدلیې د خپل اختیار نه تجاوز کړی دی.
جو اصل جڑ ہے وہ یہ کہ بہت سارے فیصلے میرٹ پر نہیں ہوتے رہے اور جو ڈسکریشن کا لفظ استعمال ہوتا ہے
ندی خبر چھ کم رختون جڑ ردا ہغدا د چڈی رزیات فیصلے پر میرٹ یا قابلیت ندی شوی او چھ د ثواب دیدی اختیار چھ کم خبر کیگی پائن کے ہم او قانون کے ہم او ویل کیگی چھ ہغوی د خپل ثواب دید یا واک او اختیار لمخہ ډیر فیصلے کولے شی. نو د دی پر نتیجہ کہ وسدا سے خلق را مخت شوی دی چھ د خپل زانگڑو وفادارے او زیات پروا کوی او د ریاست د ذمہ واری او زیات پروا نہ کوی او دادا چھ پر ریاست کی ډیر نیمګڑتی اوی دی. خود ہغی سمول صرف د عدلی ذمہواری خونه ده، نو تر کومه چې زموږ په ټولنه کې اصلاح پسند سوچ نوی پیاوړی شوی تر هغې پورې دغه نیمګړتیاوی نشي ختمېدی.
د پاکستان په شپږ شپېته کلن تاریخ کې کله هم چې منتخب جمهوري حکومتونه د دغه هیواد پوځي ډکټیټرانو کله په یو تور او کله په بل تور ختم کړي دي، نو دغه پوځي حکومتونو ته د خپل واک د پیاوړتیا لپاره د دغه هیواد سترې عدلیې نه صرف قانوني جواز ورکړی دی، بلکې په ځینو حالاتو کې خو یې یو فرد ته د دغه هیواد په آئین کې د بدلون اختیار هم ورکړی و. په پېښور کې قانون پوه او پخوانی اټارنی جنرل قاضي انور وایي چې
خپل چیف جسٹس ته ویلم دی چې پکار دی چې ادارې دې کار وکړي، سپریم کورټ ته یو ادارې په حیثیت دې کار وکړي، دا انفرادي اکټیویزم او دا چې دی چې ته ځان نه تحصیلدار هم جوړ کړې، تھانیدار هم جوړ کړې، اینټی کرپشن جج هم جوړ کړې، دا مناسبه نه ده. دا دې نه ده مناسبه چې دې سره د سپریم کورټ خپل وکار هم جوړ کېږي. دینا مخصد سپریم کورٹ کے پکار دے چی چرتا یو کیس کے سوا موٹو ایکشن پا کالون کے یو کیس کے آکس طریقی کی چاکہ دے دیر دسیات کامی اہمیت بھی دا چی دے کہ ہر مردر بادشی نو بیادا غریبانانو بچی چی دا وزیرے کی گی
قاضی انور وایی چې د پاکستان ټولنې د نورو مهذبو معاشرو غوندې دومره پرمختګ لا نه دی کړی او بل دا چې دا یو منلې شوی اصول دی چې قاضیان هر خبره ټولنې ته د خپلو فیصلو د لارې رسوي او په ټولنیزو غونډو کې د ګډون نه همیشه ډډه کوي. نو دا بالکل مناسبه نه ده چې قاضیان دې خلق دې ته وهڅوي چې د هغوی په اړه په ټولنیزو غونډو کې د زنده باد چغې ووهي او هغوی دې په اوږو اوچت کړي.
تصید مجید بابا رپورٹ وارد اوسو پیخور تا د خبر پختون خو د روختیا وزیر ظاهر علی شوی د پاکستان د ټول ټاکنو کمیسون پر دوی بندیز لګولې چې نوی کسان با په کار نه ګماري. نو موړ وای د دې پریکړې ل عمل استون زم خطر غلی دي او دول سو پوسټونه چې باید په روختیاي چارواکو ډکل شوی به تر اوسه خالی پراته دي. نو موړ دا سرګندونه په پیخور کې خبري اعلان تکړی دي چې تفصیل یې غلام غوسره کوي.
د خیبر پختونخوا د سیادت صوبایي وزیر سید ظاهر علي شاه د الیکشن کمیشن نه غوښتنه کړې ده چې د سیادت په محکمه کې دي د روان ټول ټاکنو نه وړاندې په نوي برتیانو د بندیز لګولو فیصله واپس واخلي چې د روغتیا په محکمه کې د نوي برتیانو بهیر جاری وساتل شي. په دې لړ کې د سیادت د محکمې د کارکردګۍ په اړه د خبري کانفرنس وروسته د سیادت صوبایي وزیر سید ظاهر علي شاه مشال ریډیو ته وویل
چې مونږه ډاکټرانو انټرویو شروع کړی دي. مختلف فیسلټیز کې مونږه ډاکټرانو پکار دي، بعض یو کې مونږه نرسز پکار دي، بعض یو کې مونږه پیرامیډیکس پکار دي. نو دا یو پروسس دی چې مونږه هغه کې روانو او دا هر څوک چې برازي دا یو داسې پروسس دی چې مونږه نن یو کو نو نن پوره کو نو سبا بیا بیا کو چې بل ورځ پوره کو بیا بیا کو او دا اسنشل سروس دادی چې دې کې یو شیم چې پکې ابس کم شي نو هغه لپاره دا شی په متاثر کیږي د ځکه موږ دا غوښتنه کوو چې دا موږ ته دینه په هیلت ډپارټمنټ اگزیشن ورکړی شي چې موږ دا خپل تسلسل جاری وساري
او په موجوده حکومت کې د صحت په اړه د صوبایي حکومت د خصوصي ګامونو په لړ کې د صحت د محکمې سیکرټري محمد اشفاق خان مشال ریډیو ته وویل چې موجوده حکومت د سلور سوا یو کم شپېته نرسانو د ټریننګ لپاره پروګرام پیل کړی دی او د کینسر او هپټایټس سی او د زړه د مریضانو لپاره یې هم د ویړیا علاج بندوبست کړی دی. د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د صحت صوبایي وزیر سید ظاهر علي شاه د پولیو په کارکونکو د بریدونو وروستو د صورتحال په اړه وویل
کبوغه هیلت ډپارټمنټ دا غواړي چې موږ ځان له موږ انټل د پبلک کوپریشن موږ چې علماء صاحبان دي دا هی کوپریشن دا خلکو کوپریشن د چا برشمان موږ ویکسینیټ کوو چې هغه موږ سره دا ټول سیکټر چې موږ سره کوپریټیو کی نو هیله موږ ته چرته سرته رسو.
د صحت صوبایي وزیر سید ظاهر علي شاه په تیرو 15 کالو کې د صحت د محکمې د کارکردګۍ ټول جزئیات د خبریالانو سره شریک کړل او د الیکشن کمیشن نه په خصوصي توګه غوښتنه وکړه چې د سیاست په محکمه کې دی په نوي برتیانو بندیز نه لګوي او ویل چې کچيري دا بندیز عملی کړي شو نو د سیاست په محکمه کې به په خیبر پښتونخوا کې د 1200 خالی پوسټونو د ډکولو بهیر نیمګړی پاتې شي. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو د خالی دورځي 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په 28 منټه کم 2 بجو
د لوبو نړۍ
په پوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
روغتیا او درملنه
په 28 منټه کم 3 بجو
سروي
په 28 منټه کم 4 بجو
اقتصادی نړۍ
په پوکم 4 بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په 28 منټه کم 500 بجو
دا د مشال ریډیو د سبانه ورځې پروګرامونه دی. اوس هم یو مقاله لرو. د نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي کېدلی شي امریکایي څارنوالان د اوسامه بن لادن پر ضد لګول شو تورونو د ردولو په خاطر له عدالته غوښتنه وکړي. د القاعدې مشر اوسامه بن لادن په 2011 کال کې د پاکستان په ابټآباد ښار کې په امریکایي پوځي اپریشن کې وژل شوی وو. لنډیز به له عبدالحی کاکړ وورو.
دی نیویارک ٹائمز وای د امریکا په مینهټن کې چارنوالان کېدلای سي په عدالت کې په رسمي توګه درخواستونه جمع کړي چې پکې د اوسامه بن لادن پر ضد لګول شوی تورونو د بیرته اخیستو غوښتنه وسی. له دې ګام سره به د القاعده د مشر پر ضد د مینهټن د فدرل ډیسټریکټ کورټ کې شروع شوی مقدمه په رسمي توګه ختم شي. د ورسپانې په وینا په رسمي توګه د ګرمولو بڼه د احمد خلفان ګیلانی چې د ګونټانامو لومړی بندي و استعمال شوی و. د نیویارک ټایمز په خبره د اوسامه بن لادن په لومړي ځل په رسمي توګه د ګرمولو مقدمه په اتو پاڼو مشتمل و چې وروسته ورباندې د امریکا پر دفاعي تاسیساتو د برید سازش کولو تور ولګیدلی. د ورسپانې په خبره لومړنۍ پلټنو دا ثابته کړې وه چې چارواکو د اوسامه بن لادن لخوا ور وړاندې ګواښونه لا دمخه درک کړي وو او کولای سو چې تر دې لمخه د ده پلټون سي. ډینیل جی کولمن چې په 1989 کې د پلټنې فدرالي ادارې لومړی جاسوس و د اوسامه بن لادن پر ضد یې سی آی ای ته تفصیل ورکړی و. دی وایي هر څوک چې هر څه وایي خو دا خبره ښکاره کوي چې په حکومت کې داسې خلک وو چې هغو د 11 سپتمبر له مخه اوسامه بن لادن پیژندلی او تیار و چې د ده په اړه یو څه ګامونه واخلي. ښاغلی کولمن اوس ریټایرډ دی. دی وایي د سیاسي عزم نشټوالي له وجې په دې اړه څه ونسول. د اوسامه بن لادن په رسمي توګه د ګرمولو په دستاویز کې د القاعده تاریخ ورکړل شوی او په دې تنظیم کې د ده د مشر په توګه د کردار ادا کولو تفصیل هم شامل دی. کولمن د اف بی آی نور جاسوسان او څارنوالان د اوسامه بن لادن د وژلو د عملیاتو ستاینه کوي. د اف بی آی یو ایجنټ مایکل انټیسی وایي موږ جګړه پیل کړه او فوج سرته ورسوله نو پدې موږ ټول ویاړ کوو.
نو عبدالحی کاکړ چې تاسو ته د نیویارک ټایمز ورځپاڼې مخه وړاندې کوله.
مونږ ته په دې پته لیکونه راولېږئ. پوسټ باکس نمبر 3014 اسلام آباد.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په لګه شبکې 3:30 بجې کېدونکې دی او په امیر ساحل هم سټوډیو ته راغلي. نور از چغونه د خبرونو لنډیز ورو.
په بلوچستان کې د گورنر واک پر ضد نن جمعیت علماء اسلام او بلوچستان نیشنل ګوند په ګډون ځینو نورو ګوندونو لخوا د هړتال اعلان شوی دی. سیاسي ګوندونه وایي که ملکی حکومت پر حاله نه شو نو د فبروري په لومړۍ نیټه بیا احتجاج کوي. د پاکستان حکومت نن د عید میلاد النبی په مناسبت د هیواد په 500 زیاتو ښارونو کې د موبایل ټلیفون سرویس تړلی دی. د وفاقي حکومت په وینا دا ګامې د ترهګرۍ پیښو مخنیوي لپاره کړی دی. په کراچۍ کې په بیلابیلو پیښو کې 8 کسان وژل شوي، 13 ژوبل دي. د ښار په مظفر آباد کې بیګا ماښام د 2:14 پر مهال دوه پولیسانو په ګډون 4 کسان وژل شول او 13 ژوبل شول. د تاوتریخوالي په نورو پیښو کې 4 کسان وژل شوي چې پکې یو د عوامي نېشنل ګوند غړی دی. د پاکستان سپریم کورټ د هیواد وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ضد لواکه د ناسمې ګټې اخیستو دویمې دوسیې یا معاملې پلټنو امر هم کړی دی. د افغانستان په کاپیسا کې یو ځانمرګي حمله شوې ده چې پکې 15 کسان وژل شوي او 13 ژوبل دي. چارواکي وایي دا پېښه نن سهار شاوخوا 9 بجې په بازار کې شوې ده. طالبانو د برید پړه منلې ده. په افغانستان کې میشت نړیوال 16 ځواکونه وایي په کونړ او غزنی کې دوه طالب مشران وژلي دي. په دوی کې یو ولی نومیږي چې د کونړ په دانګام او بل هغه علاودین دی چې د غزنی په اندړو کې وژل شوی دی. د افغان ولسمشر حامد کرزي ورور محمود کرزي ویلي د هیواد په سیاست کې د رول لوبولو لپاره یې امریکایي وګړیتوب پریښی دی. او په مصر کې نن د پاڅون دویمې کالیزې په مناسبت د حکومت پلویان او مخالفین د هیواد په بیلابیلو برخو کې ورغونډي.
لنخبرونه مو د مشال ریډیو نور دل چې په امیر ساحل لاندې کولو په دینمای کې ستاسو لپاره روښانه مستقبل اونې خبرونه لرو. نور هم یو شمېر رپورټونه دی خو لومړی اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورسپاڼو په خپلو ادارو کې سره غشتي سراج هیت وکړي.
نن د پاکستان مقامی ورسپاڼو خپل اداریو کې مختلف موضوعات راغستې دي. ایکسپریس ورسپاڼه خپل اداریه د شری په ناروغي لیکي او وایي چې د روان کال 19 ورځو کې د دې د لاسه 103 ماشومان مړ شوي دي. دغه رنګ د صحت نړیواله اداره وایي چې پروس کال د شری د لاسه 310 کسان مړ شوي وو. خو افسوس دار دی چې شری یو داسې رنځ نه لري چې ګنی مخنیوي نه کیږي. اداریه وایي چې اول د دې بیماری حمله په سند کې وشو، خو وروسته دا د ملک نور سیمو ته هم خورې شوه او پنجاب کې د دې د لاسه 2 میاشتو کې نه، بلوچستان کې 2 او سند کې 2 ماشومان مړ شوي دي. د غرنګ خیبر پختونخوا کې 290 کیسونه مخې ته راغلي دي خو د مرګ اطلاع پکې نشته. ادارې مخکې لیکي چې پاکستان هغه یو څو ملکونو کې دی چېرته چې د صحت د څانګې دپاره ډېر کم بجټ ایښودل شوی دی، حالانکه د وزیرانو دپاره په کروڑونو روپۍ فنډونه ایښودل کیږي. باید چې حکومت دې اړخ ته پاملرنه اوکړي او صوبایي حکومتونه په هنګامي بنیادونو د شری د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. دنیا ورسپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې څنګه د موجوده اسمبلیانو وخت پوره کیږي، د غرنګ د الیکشن کمیشن په هلو ځلو کې هم توندي راغلې ده، کومه چې د ستاینې وړ خبره ده. ادارې وړاندې لیکي چې هغه بل ورځ چې الیکشن کمیشن د ټول ټاکنو لپاره د کومو اصلاحاتو اعلان کړی دی، یقینا چې د دې اصلاحاتو له وجې به راتلونکي ټول ټاکنې د درغلو نه پاکي او صفاوي. دریا وایي چې تیر وختونو کې کومون په ټول ټاکنو باندې نظر تیر کړو نو دا بره تخکارش چې انتخابی عمل کې بې دغه پیسې استعمال شوی دا او ټونه په پیسو اغستې شوی دي او په ځینو علاقو کې په زور هم ټونه اغستل شوی دي. ادارې زیاتې وی چې د غرنګ د الیکشن کمیشن لخوا چې د 50% ټونو اغستو کوم فیصله راغلی ده، دا ډیره د ستاینې وړ ده او شاید چې ځینو سیاستدانانو ته به دا منظور هم نه وي او دا هم اندېښنه ده چې دغه سیاستدانان به د دې سخت مخالفت وکړي. حکومت کته شي نو اصولن دا ډیر ښه ګام دی او هم په دې وجبه د ولس حقيقي نمائندگان اسمبلیانو ته راشي. ادارې اخر کې لیکي چې باید اوس الیکشن کمیشن پر اتن کنټرول ټاکنو کې دا ګامونه عملي کړي چې دارنګ په صحیح مانو کې جمهوریت حکومت دې ملک کې راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اردن کوډان ورسپاڼه د پاکستان او امریکا ترمنځ د تعلقاتو په اړه یو مقاله لیکلې چې د یو امریکایي کمانډر په خبره دواړه هیوادونه د کشالو د پړاو نه راوځي. بلخوا څېړنیز اداره انسټیټیوټ فار وار اینڈ پیس رپورټینګ د امریکا او افغانستان ترمنځ د ځواکونو د وتلو وروسته په افغانستان کې د پاتې امریکایانو د شمیر او د امریکا په ولقه کې قیدی افغانانو د افغان حکومت ته د سپارنې په حق لا تړون تا کتنه کړی ده. د دوه مقالو مهم ټکی له ملیحه امیرزاده ورو.
ڈان رسپانا په افغانستان کې د یو امریکایي کمانډر له خولې لیکي امریکا او پاکستان د یو بل ترمنځ د کشالو د پړاو نه راوتلي دي چې تیر کال یې تعلقات له یو بل سره خراب شوي وو. جنرل ټیرینا چې کله د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو په اړه پوښتنه وشوه چې تیر کال د یو سو پیښو له وجې خراب شو، نو نوموړي وویل چې د پوځ د نقطۍ نظر نه موږ د پاکستان سره د کړکیچن پړاو نه د راوتلو په حالت کې یو. خو نوموړي زیاته کړه چې د امریکا، پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوځي کچه درې اړخیزه همکاري به وخت اخلي. د دغه کمانډر په خبره په پاک افغان سرحدي سیمه د مسلو په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ نیغ په نیغه خبرې اترې یوه ښه نښه ده. رسپانډه د ټیری د خولې لیکي په پاک افغان پوله د وسلوالو د شمیر په اړه څه ویل ګران دي، خو وی ویل د یوې اندازې سره سم د دوی شمیر خواوشا شلو زرو پورې دي. د امریکا د تللو وروسته د وسلوالو سر راپورته کولو د امکان په حواله د میډیا د رپورټونو په اړه هغه وویل د راتلونکي په اړه څه ویل ګران دي. بلخوا یو څېړنیزه اداره انسټیټیوټ فار وار اینڈ پیس رپورټنګ لیکي افغان ولسمشر حامد کرزی له افغانستانه د بارنیو ځواکونو د وتلو مهالویش او د امریکا د ولکې نه د قیدیانو د سپارلو په حق له د یو لړ مراتو سره له واشنگټنه واپس شو، خو په افغانستان کې د هغه ځینې تنقید کوونکي بیا له هغه مطمئن نه دي او وایي باید داسې یوه ژمنه ترلاسه کړې وي چې د 2014 تر اخیره به ټول بارني ځواکونه له هیواده وځي. په افغانستان کې نورو خلکو بیا امریکایي ځواکونو ته د عدالتي کاروای بغیر د بخښنې هم مخالفت وکړ. یو پی آر د دواړو هیوادونو ترمنځ امریکایي ځواکونو ته د استثنا ورکولو د مسلې په اړه لیکي که چیرې د 2014 وروسته امریکایي ځواکونه که یوازې په کم شمیر کې په هیواد کې پاتې کیږي، نو د امریکا لپاره د هغه شرط چې خبرې اترې پرې نشي کېدی. اداره په عراق کې هم دغه شان یوې مسلې په باب لیکي چې د عراق د حکومت لخوا امریکایي ځواکونو ته بخښنه نه ورکولو له امله واشنگټن د 2011 په اخر کې خپل ټول پوځیان له هیواده وویستل. د ادارې په خبره په افغانستان کې ډېر خلک د دې خبرې مخالفت کوي او فکر لري چې د جرم په صورت کې ځایی او بارنی باید یو شان د هیواد قانوني نظام سره مخامخ شي. آی ډبلیو پی آر زیاتوي کچرې د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې حکله یو تړون لاسلیک شي او د 2014 نه پس یوازې لږ شمېر امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې کیږي، نو دوی به د یوې نوې راضینامې سره سم کار کوي. دا هغه څه دي چې اوباما او کرزی په ملاقات کې له یو بل سره څېړلې وه. په کابل کې کرزی ویل دغه مسودې ته حتمي شکل ورکول به تقریبا 9 میاشتې واخلي.
دا عملي حمیزاده چې تاسو ته د نړیوالو ورځپاڼو مخالی وړاندې کولې.
دا مشال ریډیو دا
زو پیښور ته په پیښور کې د قبایلی سیمو بې کوره شوي خلک وایي د دوی لپاره خلاص شوي د شناختی کارډونو جوړولو مرکز یا نادرا کې د دوی کار نه کیږي او د شناختی کارډونو جوړولو په وخت د یو شمېر ستونزو سره مخ کیږي. دوی وایي چې باید د اسنادو جوړولو شرطونه دې ورته آسان کړل شي. تفصیل د مشال ریډیو خبر جاله کوي.
د پیښور په یونیورسټي روډ باندې د فاټا انرسي په نامه د قبایلی سیمو نه بې کوره شو خلکو دپاره د شناختی کارډ جوړولو مرکز یا د نادرا دفتر خلاص شوی دی، خو دې مرکز ته راغلي د خیبر قبایلی سیمې خلک وایي چې دلته د دوی کار نه کیږي او د شناختی کارډ جوړولو په وخت د یو شمېر ستونزو سره مخ کیږي. د فاټا انرسي یا نادرا دغه مرکز ته راغلي د خیبر ایجنسۍ د باڑی سیمی سرا تعلق لرون کی یو تن گلمین پریدی مشال ریڈیو سرا خپلا د شناختی کارڈ ستونزا صدا سے شریک کړه.
یو ځل می شناختی کارڈ جمع کړو چې راغلم وا چې ستا نه سیدا کسې شي کې دا بلاک دی او ته کور ولا ته جوړ کا چې کور ولا ته می داخل کړو ا جوړ شو ا می روړو وې ته د رونو شناختی کارډونه روړو چې راغلم امم بیا پارم راکو ستا دا ایکسپایر شو لکه هغه کا امم جمع کړو.
او د خیبر ایجنسی یو بل تن عمران د یاد ستونزې په حق لا وای
را چې دمره تکلیف سره مخې چې مونږه زندګی نظر تور شو، نو بس دا مسله چې کوزلور شې شنغتی نشته کم زی یو څه پاتر شې دی پولیس هم تنګوي کنه دغه نش نه یاد کړ په رول.
او د یاد سیمې یو بل تن اکبر حسین پر دی وای د ته هم یو شمیر شرطونه نیولې دي او تر دې د مې کارډ نه دی جوړ شوی.
اول هغه خبرې نه ستنه درې لا ورغلی مو مل تکر ته ویل چې ته به اول خزل جوړ کې دلته چې خزل هغه کو وزن مغزنه جمع کړلو یا نه پاسې دلته کې اوس مولای یې چیرې ته خزه وای ته خزه چې کوم خور یو خور دو اغه سره عمر مثلا دور سره شیا به اول حال کې ته بیا نه پاسې دلته کې بیا موږ لا پیسې جمع کوي نه پاسې ته سو کارت جوړیږي زور ازو کرم نکی کی کای نه دلته کې چیو سره خبره کی وي بل ورشه بل سره چې کی وي وي بل ورشه مدغه کال کار سره کوي.
د خیبر قبایلی سیمې د خلکو د شناختی کارت د غستون زی او شکایتونو په حق لمو چکله د فاټا انرسي یا نادرا مرکز ډیپټي اسیسټنټ ډایریکټر قیصر خان سره رابطه وکړه، نو دوی خپل غږ نه ریکارډ کولو په شرط وویل چې مونږ څوک نه تنګوو، خو چې د نادرا د پالیسۍ تر لاندې ورسره د کومو اسنادو کمی وي نو یوازې هغه ترې غواړو، او د ځینې کسانو کار د تکنیکي ستونزو او کمی له وجې رئیسار وي. د قبایلي سیمو خلک وایي چې په دې مرکز کې دې ورته اسانی راوستی شي.
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی ہیرے کڑی
پختنی فخامت سترے ندی سدی
دا هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبرېږي
د مشال ریډیو په ځانګړي پروګرام سروي کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریډیو په خبرونه
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. زو سوات د سوات مرکزی ښار منګوره کې کاروباریانو او عامو خلکو په سیمه کې د بجلی او ګیس لو شډینګ پر زده احتجاجی مظاهره کړي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې په سیمه کې د بجلی او ګیس لوډ شډینګ ختم کړي شي. نور تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورت کې ورو چې د مظاهره چانو په غږ پیلېږي.
دغه مظاهره کوونکو چې پکې د بیلو بیلو شعبو سره تعلق لرونکي تنظیمونو غړي هم شامل وو وایي چې ټوله ورځ کې د شلو ساعتو څخه سیوا بجلی نه وي. په دا اړه یو مقامي تن ډاکټر خالد محمود وایي
په دې وجه باندې نن موږ احتجاجي مظاهره نن په دې نشاط څوکې درنه کړې ده چې دلته په ټول سوات کې بیا بالخصوص په منګوره ښار کې په 24 ګنټې کې 2 ګنټې د بجلی لوډ شیډنګ نه وي او 2 ګنټې د ګیس لوډ شیډنګ کېږي دلته په سوات کې.
مظاهره کې شامل د سوات هوټل ایسوسیشن صدر زاید خان وایي چې د بجلی لوټرین له وجې د دوی دغه سند د تباہی څخه مخ دی.
په دې سره زمونږ د هوټلو کاروبار، زمونږ د سیاحت کاروبار تباہ شو. کنن حکومت غواړي چې دلته امن وي، پایدار امن وي، نو بیا په کار کې سوات ته د سوات خلکو ته خصوصي مراحت ورکړي شي.
دغه مظاهره کې یو شمېر درجنو خپل د جامو ګنډلو مشينان راوړي او د سړک په غاړه یې خو دی او وایي چې د بجلی نشواري له وجې د دوی ژوند اغیزمن شوی دی. لکه د درجنو اتحادیه مشر عثمان علي وایي
د دې لوټشینګ د لاسا زمونږ د دیاړي نو دي، زمونږ په دکانونو کې زمونږ سره زمونږ کارګر کار نه کوي، زګه چې هغه به ماخام له 1500 روپۍ ورځ ګټله هغه اوس د نش برابر دی.
دغه مظاهره کې د ترکانانو اتحادیه مشر رشید احمد وایي چې د بجلی لوټشینګ له وجې ټول کاروبار په ټپه ولاړ دی.
زمونږ فرنیچر کاروبار چې په بجلی روان دی، بجلی نن سبا چې 2-3 ګنټې او 17 ګنټې بجلی نشتی، د دې سره کاریګر متاثر دي، د دې سره هوام دغه دي، فرنیچر هیڅ شی هم نه جوړیږي.
د سوات دغه لوټشینګ په اړه مو چې کله د مقامي چارواکو څخه پوښتنه وکړه نو هغوی وایي چې دغه لوټشینګ د مرکز حکومت لخوا کیږي. په دا اړه مو چې کله د سیمې صوبایي اسمبلۍ غړي او وزیر ځنګلات واجد علي خان څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلی وایي
منګم د خپل قوم سره شپه شپه نه ولړم به زموږ حکومت دا مطالبه بالکل تاسو ته چې په سوات کې دی د بجلی دا مسله چې دا کده دی مسله دا هدي خبر نشي دغه څه مسله کې په پرون زماده جی ام سره ملاقات شوی نه او هغه خو نه تسلی راکړي چې دا من دا مسله په پیډي بیس باندې کو.
د سوات تجارتي اتحادي تنظیمونو وینا د کچري سوات کې د بجلی او ګیس د لوټ شړین دغه لړۍ کم نه کړ شو نو دوی په پیښور کې د گورنر خیبر پختونخوا دفتر مخې ته په احتجاج کولو مجبور شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال تر څنګ اوسه هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو.
اوریدونکو، زیاتره خلک په دې نظر وی چې اوچت زده کړې یوازې په پرمختللي هیوادونو کې امکان لري او داراز بهر هیوادونو ته تګ او تعلیم ترلاسه کول یې لوی ارمان وي، خو بهر هیوادونو ته تللو کې یوې خواته ډېرې پیسې خرچ کیږي نو بلې خواته پکې یو شمېر قانوني مسلې هم رامنځته کیږي چې پکې اکثر خلک کامیاب نشي. د نن ورځې په روښانه مستقبل کې درته زموږ همکار منور شاه کابل کې د امریکا یونیورسټۍ په اړه معلومات درکوي او دا به هم وایي چې د یونیورسټۍ کې تاسو داخلي څرنګه اخیستی شي. نو غوښ شي پروګرام روښانه مستقبل ته چې هر اونۍ ستاسو لپاره منور شاه چمتو کوي.
پا
په خپل وطن کې د بهر او پرمختللي هیواد تعلیم داسې یو خوب دی چې یوازې کابل کې د امریکایي یونیورسټۍ د لارې پوره کېدلی شي. که څه هم د یونیورسټۍ کې خرچه لږه زیاته ده، خو قابل او ذهین طالب علمان پکې نه یوازې داخله ترلاسه کوي، بلکې ځان لپاره پکې په فیسونو کې رعایت هم ترلاسه کولی شي. د افغانستان امریکایي پوهنتون کې د قانون د زده کړو د څانګې یعنی لا سکول لپاره د امریکا د خارجه چارو وزارت د 2.2 میلیون ډالرو د مرستې اعلان هم کړی دی چې په 15 کالو کې به ورکول شي. یاد شوی پوهنتون کې د سټینفورد لا سکول په نامه د دغه ادارې یو استاذه جینیفر راوند وای:
So the Afghanistan Legal Education Project, or ALEP, was started in 2007.
د افغانستان د قانوني چارو د تعلیم پروجیکټ یعنی لیګل ایجوکیشن پروجیکټ په 2008 کال کې شروع شوی، چې بنیادی مقصد یې افغانستان کې د قانون د نصاب کتابونه جوړول و. دا پروجیکټ ډیر کامیاب شو او موږ په 2010 کال کې د امریکن یونیورسټي کابل سره د سرټیفیکیټ یا سند د کورس شروع کولو لپاره ملګري شو. دې کورس کې طالب علمانو ته د بیلابیلو کلاسونو اخیستلو نه پس د لیګل سټډي سرټیفیکیټ په نوم سند ورکړل کیږي. خو په دې وروستیو کې د امریکا د جا چارو د وزارت په مالی مرسته مونږ یو ډیپلوما یا انډر گریجویټ ډیگری پروګرام شروع کړی دی.
دا چې دغه داخلي به کله شروع کیږي او د قانون د زده کړو لپاره د داخلي شرایط څه دي، جینیفر په دې حق لوي:
مونږ د دې پروګرام لپاره داخلي د روان کال په جنوري میاشت کې شروع کوو. دا مهال زمونږ ولنې شرط دا دی چې یو طالب علم باول د افغانستان په امریکایي یونیورسټي کې د هغوی د شرایطو مطابق داخله اخلي، او چې هلته نه د روانې جنوري د میاشتې پورې د 150 کریډیټو برابر مضمونونه ویلي وي. خو زه فکر کوم چې کېدی شي په مستقبل کې به په دې شرط کې بدلون راشي. بل یو فارم به ډکوي چې هغه د قانون مطالعه د څه مقصد لپاره کول غواړي. دې فارم کې به د ځان په اړه پوره تفصیل لیکي. د دې نه علاوه به د خپل اخلاقي معیار د ساتلو په حق له یو حلفیه بیان هم جمع کوي.
جینیفر راوند وای: د دې پروګرام لمخابه په افغانستان کې ځوان کولتا د قانون په برخه کې د امریکایي معیار تعلیم ورکول کیږي چې د ژوند په بیلابیلو ډګرونو باندې د مثبت کردار لوبولو جوګوي. نوموړی د کابل په امریکایي یونیورسټي کې د قانوني زده کړو څانګه کې استاد ده. د مشال ریډیو روخانه مستقبل پروګرام کې نن د افغانستان د امریکایي یونیورسټي حال درکوو. د یونیورسټي کې د کاروبار زده کړې ترلاسه کوونکی عزیز احمد د مشال ریډیو سره خبرې کړي، وایي د ننګرهار اوسیدونکی دی او بنیادی تعلیم یې هم په خپل سیمه کې کړی دی.
ما په کوم د مکتب یا د ښوونځي تر 12 صنف پورې زده کړې هم په ننګرهار کې کړې وې، د خوشحال خان بابا په لیسه کې. او بیا په 2011 کال کې دې پانتون ترالم چې اوس مې البته 2 کاله دلته پوره کیږي، په دسمبر کې 4 سمستر درس مې پوره کیږي دلته. او دا انډر گریجویټ کورس دا چې د مونږ تاسو په اصطلاح لسانس مونږ ورته وایو په پښتو کې، کنه بیا دوی تنه دلته په دې امریکایي پانتون کې په بزنس کې ماستری هم لري او په بل کوم شي کې نه لري.
دا چې د کابل امریکایي پوهنتون کې د عمومي داخلو سره شرایط دي، عزیز احمد په دې پښتنه وویل:
عموما کله چې غواړي داخله وکړي د غیاو د انګریزي امتحان مونږ لرو چې ټیسټ اف انګلیش از ا فورین لانګویج یا ټوفل، یا یو بل امتحان د IELTS ورته وایي، هغه به ورکوي. هغه کې نو دوی هغه کوم ریکوایرمنټ یا غوښتنه لري چې په IELTS کې باید 6.5 نمبر ولري او په ټوفل کې باید حد اقل یا لږ تر لږه 500 نمبر ولري، نو هغه امتحان به اول ورکوي چې ته دلته داخله وکړي. نو کله چې هغه امتحان ورکړي د خلک اپلای کوي، که البته هغه امتحان کې پاس شول بیا دوی داخله ورکوي. دا له بعد لاغې نه هغه داخلي هغه کوم مراحل چې دي هغه باید پوره شي، او لاغې نه بعد بیا ته کولی چې دغه فاینانشل ایډ یا دغه تخفیف ته هم په زمن کې اپلای وکړي.
په داسې حال کې چې په افغانستان او د پاکستان په ځینې برخو کې د تعلیم لپاره حالات سازگار نه دي، د زیاتره طالب علمانو لپاره به د بهر هیوادونو د معیار مطابق د انګریزي ژبې دغه امتحان پاس کول ګران وي. عزیز احمد په دې حق لوي:
که چیرې بیا څوک په هغه امتحان کې کامیاب نه شي، هغه د انګریزي امتحان کې، بیا دوی دلته یو بل پروګرام لري چې فاونډیشن سټډیز پروګرام یا ایف ایس پی ورته وایي. هغه داسې یو پروګرام ده چې د خلکو دغه د انګریزي د لیول او دغه کچه باندې کار کوي چې د انګریزي زده کړې ورته یعنې کوي چې د دوی چون دلته زده کړې او کتابونه او هر څه ټول په انګریزي دي او استادان تقریبا ټول خارجیان دي چې هغه انګریزي د یو چا کچه دې ته برابره شي چې په انګریزي کې وکړی شي زده کړې وکړي. نو بیا یو سمستر یا دوه سمستر هغه فاونډیشن سټډیز پروګرام خلک وایي، له هغې نه بعد به بیا هم دغه امتحان ورکوي. که دغه امتحان له هغې نه بعد پاس کړي بیا کوی شي چې انډر ګریجویټ یا دغه د لیسانس برخه کې داخله واخلي.
نوموړي د پوهنتون کې د فیسونو په اړه داسې وویل،
فیس دوی یعنی ډېر زیات ده. په یو سمستر باندې که چیرې سړی پوره پیسې ورکړي $2,500 شاوخوا، چې په هغه اوسط ډول سړی درس ووایي دومره راځي. دا خو اصل کې نان پروفیټ یا کوم د ګټې پوهنتون نه ده، کنه دغه کومې پیسې چې دوی لاسته راوړي یا کوم فنډ یا له شاګردانو نه خارې پیسې چې هغه بیرته دوی همدې پوهنتون باندې مصرفوي، نو دوی یعنی سکالرشپ یا بورس نه لري. البته د فاینانشل ایډ یا یو تریو فیصد پورې خلکو ته فاینانشل ایډ او دغه د پیسو کمښت او تخفیف ورکوي، چې ته ورته وښیې چې زه دومره وس نه لرم چې دا پوره پیسې ورکړم.
عزیز احمد نامو پختلی د ځایی تعلیم معیار د امریکایي یونیورسيټي د معیار سره څه فرق لري او څنګه؟
فرق خو ډېر زیات غټ فرق ده. یعنی سړی دلته راشي او دغه د امریکایي سیستم زده کړې وکړي، بیستي په هغه فرق باندې دی پوهېږي، ډېر اوچت ښکاري. او طبعا زموږ وطن ډېر زیات وران شوی ده او د زده کړو سیستم او هر شی هم خراب دي. نو کومې زده کړې چې هلته مونږ کړې وي هغه ډېرې زیاتې خرابې وي. دلته چې کله سړی راځي دوی دغه لیبرال آرټس فلسفي لري، چې منفرضاً که ته چیرې غواړې اقتصاد یا بزنس ووایې، نو ټول یو سلو شل کریډیټه دي د دې لپاره چې تا هغه ډیګري یا هغه سند د لیسانس ترلاسه کړې. هغې یو سلو شل کریډیټو کې به ته شپېته عمومي صنفونه وایې، شپېته کریډیټه به عمومي وایې. دا په دې معنا چې فرضاً که ته چیرې بزنس وایې یا سیاست وایې یا آی ټي وایې، یعنی په دې معنا دوی غواړي چې دغه شاګرد میچور کړي او دې ته برابر کړي چې دی له هر نگاهه په ځان باندې متکی شي. یعنی تنا په ماغه بزنس باندې یا تنا په ماغه ایټي باندې د دغه ذهن متمرکز نه وي، په ټولو برخو باندې دی باید پوه شي، ځکه چې دغه په ټول ژوند کې دته مهم دي. او ما دغه فرق محسوس کړ. یعنی هلته چې کوم دغه 2 کالو کې ما زده کړې کړي دي په دغه خپل مکتب کې، او دلته مې چې کوم دا 2 کالو کې کړي دي، نو زه وایم چې دا زده کړې له هغې نه لس چنده زیاتې دي.
عزیز احمد وای چونکه د افغانستان د امریکایي یونیورسيټي معیار د امریکا سره برابر دی، نو که څوک اعلی تعلیم لپاره دغه هیواد تزي بیا ورته مسله نوي. نو موله په خپل هم د امریکا یو یونیورسيټي قبول کړي دي چې په راتلونکي کال کې به ورزي. عزیز احمد وای کوم طالب علمان چې د لری پروتو سیمونه کابل ترازي، هغوی لپاره د افغانستان امریکایي یونیورسيټي د استوګنې تنظیم یعنی استل لري.
لری ولایتونو نه فرضاً دلته ډیر خلک له هرات نه جلال آباد نه حتی بدخشان او قندهار نه ډیر خلک راځي. هغه دلته راځي بیا په څنګ کې، البته دا کیمپوس خپله یا دغه د پوهنتون ساحه ډېره زیاته وړه ده، نو دوی نشي کولی چې په داخل کې ورته لیلیه جوړه کړي. 5 جریبه ساحه ده، بیا په څنګ کې دغه هلته تقریبا په 2.5 کیلومتر ساحه کې دوی لیلیه لري چې په هغې کې شاګردانو ته د استوب نجای ده. لیلیه هم خامو جهاز ده، د انجونو لپاره بېله لیلیه ده او د الکانو لپاره بېله لیلیه ده. هغې ته هم ښه سیکورټي انتظام او په هر حساب باندې ښه مجهزه ده. هغه خلک چې لرې ځایونه راځي، دلته کورونه دلته نه دي، هغوی عموما لیلیه کې اوسېږي. خو چون رش ډېر زیات وي او بیروبار جوړېږي، خلک له ولایتونه ډېر زیات راځي، هر څوک چې زر راشي او اپلای وکړي او درخواست ورکړي لیلیه ته، هغوی ته ځای پیدا کېږي. هغه کوم خلک چې ناوخته راغلي، هغوی به ډېر زیات مشکل سره مخامخ کېږي، ځای ورته نه پیدا کېږي.
عزیز احمد زیاتوی په دې هاستل کې د یو سیمستر لپاره خواوشا 1.5 زره افغانۍ فیس ده، چې پکې استوګنه او خوراک هم شامل دي. نوموړی د کابل په امریکایي یونیورسيټي کې د کاروبار د زده کړو طالب علم ده. د مشال ریډیو په روښانه مستقبل کې درته نن د افغانستان د امریکایي یونیورسيټي په اړه معلومات ترکو. په دې یونیورسيټي کې جنکی طالب علمانه هم زده کړې کوي. دلته د اونابا پایا په نوم یو زده کوونکی راته د ځان په اړه وویل،
زه لوګاشته یم او د لوګر محمد اوسنه وایم. موږ ځوان تقریبا شپارس کال موږ پاکستان کې تیر کړ، په پاکستان کوټه ولایت کې. امالته مې بابر انګلیش مدر های سکول نه گریجویټ شوم، بیا غوښتل پاس ګورنمنت گورنمنٹ کالج سیٹلائٹ ٹاؤن کے میں دخل ایس ایس پی وائی ایس ایس پی دلتا یا وہ لسم دو لسم تا ہوئی وائی اگر میں پاس 2010 کے منگا دلتا راک لو فرجان میں وقت سے نہ تنخوا زمن دس جا کے تعلیم حاصل کی سکھے یہ بلکہ جو لکھیان ہم نزدیک امریکن یونیورسٹی آف افغانستان تلار و آسم ایڈمیشن لوکا و اس میں دا پینزم سمستر دا و میجر میں منجمنٹ دا اسے اندر گریجویٹ کیا پینزم سمستر میں دا و درین اور سمستر میں پاتی دی سے گریجویٹ کم
پښتانه زیاتره د روایتو له وجې د جنکو لپاره په تعلیمي ادارو کې د ماحول په حواله اندېښنې لري. د اونابا پایاب نمو پوښتلی د لړکې د افغانستان د امریکایي یونیورسټۍ ماحول څنګه دی؟
ماحول ډېر ښه ده. داسې نه ده چې کوم سټوډنټ بل سټوډنټ ته کوم شی ووایي و دومره جرات هم نشي کولی. نو وو د لیکیان تعداد ډېر کم دي نسبت د اړوکو نه و خدا نخواسته کوم شی هموسي که کوم خبره دیکھتی آلتا مونگا ایس جی ای لرو پنوم سورند افیرز آفر سال لری دو هاستل سو جلکیان ندی و دو در اروکی دیست مایز که فاصله هم لری سو کوم وقت کوم شاید نوتی نازدک مالا هاستل که هم معلومان مسیگی ورسرم
اونا با وای جنکو تا وظیفه یا مالی مرسته که هم ترجیح ورکول کیگی او چه سوک هم دغه وظیفه تر لاسه کړي نو د هغوی نه بیا د هاستل فیس هم نه خستل کیگی. نو مول زیاتوی چې کسه هم د یونیورسيټي تعلیم تر لاسه کول ډیر مهنت غواړي خو استادان یې د طالب علمانو سره هر ډول مرسته کوي. د نوی کلپنوم او په خاص توګه جنکو تا اونا با پایاب دا پیغام ورکوي.
پیغام کا امداد آگوئی تر آخری حد پوری کوششوں کی سے تعلیم حاصل کی تب مشکل خدا پاکستان کے ہم مشکل دہ افغانستان کے ہم مشکل دہ آگوئی جنکیاں تو دمرا اپرچونٹی پرووائڈ کرو لائن سے یا فیملیز دم نسچے کی سے آگوئی نقواری سے جنکیاں دبان دے لار سی جنکیاں دائیں سیچویشن دل تکتے نہ دا ہم ابھی ہم آگوئی یا قدم مختہ واقفی نو آگوئی تا دیر خکی که دا آگوئی فیوچر دا پارا و نه دا آگوئی فیوچر دا پارا دا آگوئی دا اولادون هم فیوچر دا پارا نو امداد تالیم وکی همیشه تالیم
وکی اونا با پایاب دا افغانستان پا امریکایی یونیورسیتی که انتظامی از دکره کوی او دا نظر لری چه دا سیمه از تونزو احوارولو لپارا نه یوازی پا سرو بلکه پا خزو هم زیمواری رازی او دا لپارا معیاری تالیم دیر اهمیت لری. هم دې سره د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا هم کوم وړاندیز یا پوښتنه لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202212211211 او هم په دې ځای خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
د هندستان او پاکستان حکمرانانو اورئ اید جمعہ تو مندر محافظان آئے بم نم جوڑ وئی بینک نم جوڑ وئی د جنس جوڑی گی جنگ نم جوڑ وئی جوڑ جنگ نم جوڑ
د هندستان او پاکستان حکمرانان